دوستانو ستړي مشي دی ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د خوندیتوب لپاره د نړیوال مسولیت مرکز افغانستان د هغه هیوادونو په ډله کې راوسته چې وګړي د ډلهیزې وژنې، جنګي جنایتونو او بشرضد جنایتونو په ګډون د جدي جنایتونو له ګواښ سره مخ دي. د دې مرکز په ریپورت کې چې پرون خپور شوی د هغه هیوادونو وضعیت څرګند شوی چې د دا ډول ظلمونو له خطر سره مخ دي او شمیر یې 13 ښودل شوی چې افغانستان هم پکې شامل دی. په ریپورت کې د افغانستان په تړاو ویل شوی دی چې افغانان د طالبانو د ادارې لخوا په منظم ډول د خپلو حقونو بې برخې شوی دي او د افغانانو له حقونو څخه پر دوی د مسلط رژیم د سرغړاوي دوام لري. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت خونی د طالبانو له حکومت او د مرکزی اسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ د بحران د حل لپاره د سمدستي اقدام غوښتنه کړې ده. د رسنیو د ریپورتونو له مخې د دې خونی رئیس جنید اسماعیل پرون په یو خبر کړي بیان کې د هغه زیانونو یادونه کړې چې د تورخم دروازې تړل کېدو د پاکستان اقتصاد او د سیمې ترانزیت ته رسولي. نوموړي ویلي چې د سوداګرۍ په وړاندې زیاتېدونکو خنډونو د ترانسپورتي لګښتونو زیاتوالی او د تورخم دروازې اوږدمهاله تړل کیدو سوداګری ته په سیمه کې سخت زیان اړولې. د تورخم دروازه د فبروري لې وشتمې راهیسې د مسافرو او باروونکو موټرو پر مخ تړلې ده. د کډوالۍ سازمان یا IOM وایي د اروپایي ټولنې د ملاتړ پر مټې افغانستان کې د سلګونو زرو زیانګالو لاسنیوی کړی دی. د افغانستان لپاره د دې سازمان څانګې نن پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر په دې هیواد کې د اروپایي ټولنې د مدني خوندیتوب او بشري مرستو د چارو د مشر فرانسوا ګومانز بیان خپور کړی چې ویلي دي د اروپایي ټولنې بشري مرستو IOM ته د دې امکان برابر کړی چې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې فعالیت ته دوام ورکړي او په سلګونو زرو هغه افغانانو ته چې مرستو ته سخت اړ دي مرستې ورسوي. دغه تر ټولو زیانګالي افغانان چې بیړنۍ او نورې مرستې یې ترلاسه کړي بیرته راستانه شوي افغان کډوال یا د زلزلې او نورو طبیعي پیښو له امله زیانمن شوي افغانان ګڼل شوي دي. د طالبانو حکومت د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د پولې د ترسیم د تړون هرکلی کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یوې خبرپاڼه کې دغه تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابل باور د پیاوړتیا پر لور یو مثبت ګام ګڼلی او ویلي دي هغه به د دوی ترمنځ د اوږدمهالي اختلاف هواري د سیمې ثبات او اقتصادي ودې لپاره لاره پرانیزي. تاجکستان او قرغیزستان د خپلو ګډو پولو د ترسیم په اړه دغه تړون د تیرې پنجشنبې په ورځ د قرغیزستان په پلازمینې بشکک کې دغلته د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د سفر پر مهال د دې هیواد له ولسمشر صدر جباروف سره لاسلیک شو. د دواړو هیوادونو ترمنځ د شاوخوا 970 کیلومتره اوږدې پولې په اوږدو کې د لانجمنو سیمو پر سر له نږدې درویش کلونو راهیسې خبرې روانې وي. په سرحدي سیمو کې د دوو خونړیو نښتو وروسته چې د 2020 کال په اپریل او د 2022 کال په سپتمبر میاشتو کې وشوي او په نتیجه کې لسلو زیات کسان ووژل شول او په سلګونو کورونه ویجاړ شول د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې پولې تړل شوې او ترمنځ اړیکې زنډول شوې وي. تاکل شوی ده چې افغان سوک وهونکی زکریا زمانی نن له خپل روسی سیال سره مخامخ شي. نوموړي پر خپل فیسبوک پاڼه هیله څرګنده کړې چې د روسي د مبارک میاشتې په دې شپه د افغانستان لپاره یو بریا ترلاسه کړي. دا مسابقه د ایرو ایشیا تلولې سیالۍ په ترڅ کې کیږي. د سوکوهنې دا لوبه لس پړاوونه لري چې هر یوې درې دقیقې دوام کوي. ښاغلي زماني مخکې ویلي و چې دی به د دریو روسي سوکوهونکو له تر ټولو غوره سوکوهونکي سره چې لس پرله پسې سیالۍ ګټلې مخامخ شي. په خپله زماني یولس سیالۍ ترسره کړي چې اته یې ګټلې دي. خبرونه مولا آزادۍ رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. د تورخم دروازه د 22مې ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګ راتګ په مخ تړلې. که څه هم د دغه دروازې د خلاصون په هدف د دواړو لورو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د جګړې د جرګې په شکل ناستې هم وشوي خو لا یې کومه پایله نه ده ورکړې. په دې موضوع په ریپورت سروي راوړئ چې افغانستان د نړۍ د 13 هغه هیوادونو د نوملړ په سر کې راغلی چې وګړي د ډله ییزې وژنې، جنګي او بشریت ضد جنایتونو په ګډون د جدي جنایتونو له خطر سره مخ دي. د افغانستان د بیلابیلو سیمو د یو شمیر اوسیدونکو له هغه شکایتونو مو هم خبره وچی وایي ناثبت شوو سیم کارتونو دوی ته ډېر ستونزې پیدا کړي دي، په ځانګړې توګه د ټلیفوني مزاحمتونو ستونزې. د افغانستان بزګران په دې ورځو شپو کې په ځینو سیمو کې د سبزیجاتو بزغلی ږدي، خو بزغلی څنګه کیښونول شي، څنګه وکارول شي او له یو ځایه بل ځای ته انتقال څنګه دی، په دې اړه له یو کارپوه سره مرکه لرو. د روژې په دې مبارکه میاشت کې مو د هغه کارګرانو له ستونزو هم خبره وو چې دې ورځ مزدورۍ په لټون ښار ته وځي خو بیرته خالي لاس راځي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو ده. د تورخم دروازه د 22مې ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګراتک په مخ تړلې، که څه هم د دغه دروازې د خلاصون په هدف د دواړو لورو د سوداګریو او د که څه هم د دغه دروازې د خلاصون په هدف د دواړو لورو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ جرګې هم وشوې، خو لا یې هم کومه پایله نه ده ورکړې. د دروازې د بندېدو له امله دواړو لورو ته ګڼ مسافر بند پاتې دي. په دوی کې داسې ناروغان هم شته چې په پېښور کې د ډاکټرانو دایمي درملنې ته اړتیا لري. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د تیری فبروري په 28مه د پاکستان له لوري تړل شوی د تورخم دروازه نن د 28مه ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګراتک په وړاندې تړلې. دغه دروازه په تورخم کې د طالبانو د ځواکونو له لوري د یوې پوستي د جوړېدو په غبرګون کې د پاکستان له لوري تړل شوی. پاکستان تور پوری کوي چې طالبان په یو ممنوع سیمه کې پوسته جوړوي، خو د طالبانو حکومت ویلي چې په خپل خاوره د تاسیساتو د جوړولو حق لري. د دغه دروازې بندېدو د دواړه لوري اوسیدونکو له سختو ستونزو سره مخ کړي، په ځانګړي ډول هغه افغان ناروغان چې په پاکستان کې له بیلابیلو ډاکټرانو نه په دایمي ډول تداوي کوي. یو شمیر ناروغ لرونکو ازادي راډیو ته وویل چې د ناروغانو روغتیایي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي، خو دروازه لا هم تړلې. د ننګرهار یو اوسیدونکی عبدالله چې مور یې د شکرې ناروغي لري او اړ دی چې لږ تر لږه هره میاشت په پاکستان کې شوکت خانم روغتون ته خپل ناروغ ویسي، وایي د لارې بندېدو سخت اندېښمن کړی دی.
مورجان می مریضه ده، لار بنده ده او مونږ سره مریض سات په سات وضعیت خرابیږي. کاش کې مونږ خپل وطن کې شفخانه لرله چې مونږه مغل ته وروړې وي. مونږ بدبختی هم ده.
د ننګرهار یو بل اوسیدونکو بلال خان چې دا هم ناروغ لري وایي د لارې د بندېدو لامل د ناروغ وضعیت خرابیږي، خو دا چې هیڅ سی په وس نه دی پوره. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مورکه می د شکر ناروغي لري چې د ډېرې خراب او مزمن ناروغي ده. نو هر مېش موږ له گاوند هیواد پاکستان څخه ورته درمل لا غوړو چې د غلار اوس بند شوی ده او موږ ته لګ مشکل لري.
د پلازمین کابل یو اوسیدونکو نور حکیم چې دا هم د سرطان په ناروغي اخته دی، په افغانستان کې له موجوده حکومت او سوداګرو نه غواړي چې په کور دننه د سرطان د ناروغي لپاره یو مجهز روغتون جوړ کړي چې د ده او د ده په څیر زرګونه نور د گاونډیو له احتیاج اخلاص شي.
دلته په خپل وطن باندې د سرطان انسان باندې لکه سرمایه گذاري وکړي او شفاخانه جوړه کړي، دغه ټول مریضان او وطنوالان د مجبوریت نه خلاص.
د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د روغتیایي اسانتیاو او د با کیفیته درملو د نه موجودیت لامل ډېرې افغان ناروغان ګاونډي پاکستان ته د درملنې په هدف سفر کوي. د غیر رسمي شمیرو له مخې د تورخم دروازې له تړل کېدو وړاندې په ورځني ډول له اویا تر اتیا ناروغان چې سفري اسناد به یې درلودل پېښور ته د درملنې په هدف سفر کاوه. د تورخم دروازه د تېرې فبروري میاشتې له 28مې رئیس د پاکستان له لوري تړل شوې، که څه هم د دغه دروازې د خلاصون په هدف د دواړو لوریو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د جرګې په شکل کې ناشته هم وشو، خو لا یې هم کومه پایله نه دور کړې. د دروازې له تړل کېدو وروسته په وقفې ډول درې پر لپسې شپې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ درنې نښتې هم وشو چې لاملې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم واوخته. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسولینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه لارې د تړل کېدو لامل په ورځني ډول سوداګرو ته شاوخوا یو میلیون ډالر زیان اوړي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
افغانستان د نړۍ د اتلس هغه هیوادونو د نوملړ په سر کې راغلی چې وګړي د ډله ییزې وژنې، جنګي او د بشریت ضد جنایتونو په ګډون د جدي جنایاتو له ګواښ سره مخ دي. په دې اړه نور تفصیل د فیروزي عزیزي په ریپورټ کې اورو.
د خوندیتوب لپاره د نړیوال مسولیت مرکز ګلوبل سنټر فور د ریسپانسبيليټي ټو پروټیکټ په خپل یو تازه ارزونه کې ویلي، افغانستان د نړۍ د اتلس هیوادونو د کتار په سر کې ځای لري چې خلک یې د ګڼو نورو افراطي ډلو د ګواښونو ترڅنګ د طالبانو د حکومت لخوا د بشري حقونو د سرغړونو او جرمونو له ګواښونو سره مخ دي. دغه مرکز د جمعې په ورځ د مارچ په 14 خبره کړې ارزونه کې له نړیوالو غوښتي چې طالبان د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د حقونو د سرغړونو نو لامل حساب ورکولو ته اړ کړی. د ارزونې له مخې له افغانستان وروسته په دویم ځای کې چین او دریم ځای کې بیا مرکزی سواحل، بریکنیا، فاسو، مالی او نایجیریا راغلي دي چې خلک یې له پراخو بشري سرغړونو سره مخ دي. د دې ارزونې په ټکو طالبانو په 2021 کال اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو راهیسې له نړیوالو قوانینو پراخو سرغړونو ته دوام ورکړی او په ټکو یې د ښځو او نجونو پر وړاندې سیستماتیک جنسیتي تبعیض، د خپلواکو رسنیو فعالینو او د بشري حقونو پر مدافعینو فشارونه وارد کړي دي او د کمزوري دولتي جوړښت ترڅنګ نړیوالو مکلفیتونو عملي کېدو ته هم لیوالتیا نه ده ښودلی. یو شمیر افغان میرمنې هم وایي په افغانستان کې طالبانو ترې د کار او زده کړو په ګډون د ژوند هر ډول بنسټیز حقونه اخیستي دي. د غزنی ولایت یو اوسیدونکي او له زده کړو محرومې فتانی ازادي راډیو ته وویل، ارزونه کې راغلی چې د اسلامي دولت نومې داعش خراسان څنګه پر قومي او مذهبي لګکیو په بیلابیلو سیمو کې بریدونو ته دوام ورکړی او دوی له ګڼو ګواښونو سره مخ کړي دي. دا خبره داسې وخت کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د خونړیو پیښو شاهدان دي چې د ګڼو هغو پړای داعش ډلې منلې ده. د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز اړینو اقداماتو په برخه کې ویلي چې طالبان باید نړیوال مکلفیتونه ومني، د بشري حقونو سرغړونې ودروي او نړیوال محاکم دي د جرمونو قضایي پروسې ګړندۍ کړي. دغه راز یې له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر طالبانو ډیپلوماتیک او حقوقي فشارونه زیات کړي او له دوی سره د هر ډول اړیکې باید د بشري حقونو د درناوي په شرط عادي کړي. په همدې حال کې د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشره شهرزاد اکبر وایي،
افغانستان بشری وضعیت په شدت اندېښنې وړ دی. له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو زموږ مقررې غوښتنې دا دي چې له هېوادونو سره په همغږۍ پر طالبانو لازم فشارونه راولي چې ښځې د کار، نجونې د زده کړو او خلک په هر ډول حقونو او سیاسي مشارکت ونډه ولري. دغه راز باید د جرمونو او سرغړونو د مستندولو یو پراخ میکانیزم رامنځته شي تر څو بیا نړیوالو محاکمو کې وړاندې کړل شي.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې ارزونې په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د افغان ښځو مسله کورنۍ موضوع بللې او ادعا یې کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو وګړو حقونه خوندي کړي دي. خو طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر افغان ښځو او نجونو ګڼ بندیزونه لګولي چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي. د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز د بشري حقونو اړوند یو بنسټ دی چې هر کال د بیلابیلو هیوادونو بشري وضعیت ارزوي او خپل راپورونه په دریو روبو کې خپروي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 2140 13,800 او 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکي په دې هیواد کې د غیر ثبت شوو سیم کارتونو له موجودیت شکایت کوي او وایي دا کار د دې سبب شوی چې دوی ته مزاحمت کوونکي تلیفوني اړیکې ولري. ځین نور بیا د سیم کارتونو د ثبت د لړۍ هرکلی کوي خو وایي چې د سیم کارتونو د ثبت پروسه کې ستونزې باید حل شي. په دې اړه پام وکړئ. د ریپورټ
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سیم کارتونو ثبتول جبري کړي او د میلیونونو سیم کارتونو د ثبت کولو خبرې هم ورکړي، او شمېر افغانان وایي لا هم د ناثبت شویو سیم کارتونو له لارې د مزاحمتي ټلیفوني اړیکو له امله په تکلیف دي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي فریبا ازادي راډیو ته وویل
ما څو مزاحمتي اړیکې لرلې، اوس هم ستا کله چې دوی پوسی چې د ښځې غږ دی بیا نمبر په خپلو منځونو کې سره یو بل ته ورکوي او یو بل ته وایي چې ښځه ده. خلک لا هم په پخوانی فکر دي سیم کارتونه ټول باید راجستر سي تر څو د ټلیفوني مزاحمت کوونکو مخه ونیول سي.
د لرې پرتو یو شمېر اوسیدونکي دا کوي چې نشي کولای په اسانۍ خپل سیم کارتونه راجستر کړي او له دې اړخه له ستونزو سره مخ دي. د خوست اوسیدونکي هریوا ازادي راډیو ته وویل
په غزای باندې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته او د دوی کارکوونکي کم و. یو سیم کارت باندې موږ 15 ورځې تیر کړلې چې بالاخره هغه راجستر شلو، نو یو دوه درې ورځې وروسته بیا مسیجونه او زنګونه راتلل او سیم کارت یې هم راڅخه بند کړلو چې دوی کارکوونکي زیات کړي او خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي تر څو دوی له ستونزو سره مخ نه شي.
د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالله هم ورته ستونزه لري.
دلته چې ولسوالۍ ته ورشي نو کوم نماینده چې دې کله یې کله نه بیچی نو بیا درته وایي چې سیستم بند شو بند نه دی، یعنی کله چې بعض وخت کې ستاسو کار راجسترم کې بیا میسج کیږي بیا هغه ته بیا مراجعه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې لا هم میلیونونه سیم کارتونه نه دي ثبت شوي او په دې برخه کې خلک لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. خو د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي د ستونزو د حل په هدف یې د سیم کارتونو د ثبت پروسه پیل کړې او د 26 میلیونو فال سیم کارتونو له ډلې تر اوسه 18 میلیونه په رسمي ډول ثبت شوي. د دې وزارت وایان عنایت الله الکوزي پرون جمعه د مارچ 14 په خپله ایکس پاڼه ویلي چې د سیم کارتونو د ثبت کولو پروسه عملاً جریان لري او له دې پروسې نظارت هم ترسره کیږي. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت یو شمېر پخوانی مسولین او د چارو شونونکو باور لري چې د سیم کارتونو ثبت کول د افغانستان په امنیتي برخه هم مستقیم مثبت اغیز لري. د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د دې وزارت د نشراتو رئیس عبدالهادي هادي ازادي راډیو ته ویل
د سیم کارتونو ثبت او راجستر ټولنې د افرادو د مسؤلیت لپاره د امنیتي بدو پیښو د مخنیوي لپاره غیر مجازو اړیکو د مخنیوي لپاره ډېره مهمه خبره ده. فرضاً دغه پروسه اوس هم د ناراجستر شویو او ناثبت شویو سیم کارتونو د خرڅ مسله وجود ولري باید جدي ډول باندې.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوری حکومت او د طالبانو د حکومت د پیل پر مهال په بازارونو کې سیم کارتونه له سب پرته د لاسرسي وړ و چې ډېری خلکو او آن د تیر حکومت مخالفینو له دې سیم کارتونو ګټه اخیسته او خلکو ته ستونزې جوړولې. که څوم د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د سیم کارتونو د ثبت کولو د لړۍ په اړه د جدي چلند خبره کړي، خو د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خلک شکایت لري چې د مخابراتي شبکو له لوري دوی ته خا اسانتیاوی نه دی برابر شوی. دوی له حکومت او مخابراتي شبکو غواړي چې د سیم کارتونو د ثبت ترڅنګ خلکو ته د خا مخابراتي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې هم هڅې وکړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د امریکا متحده ایالاتو په اوکراین کې د جګړې د درولو لپاره د وو پرمختللو هیوادونو یا جیو د ډلې د نورو غړو د هڅو کلک ملاتړ وکړ. په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې داسې مهال تیزې شوې چې روسیې په اوکراین کې بریدونو ته زور ورکړی دی. د نور تفصیل لپاره نوریاس نوری راسره په سټوډیو کې دی او دا موضوع یې تعقیب کړی دی. نوری صاحب، له تاسو واورو.
انصر د امریکا متحده ایالات د روسیې په وړاندې جګړه کې د کیف او د دغې جګړې د درولو لپاره د وو پرمختللو هیوادونو یا جی وو ډله کې د خپلو متحدینو له پراخو هڅو سره ملګری شو. د مخکښو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون جمعه د مارچ په 14 په یوه ګډه اعلامیه کې وویل موږ د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا د بقا د حق او د ازادۍ حاکمیت او خپلواکۍ په دفاع کې خپل پریکنډه ملاتړ ته دوام ورکوو. دا اعلامیه د کوربه کاناډا، متحدو ایالتونو، بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او جاپان او دغه راز د اروپایي ټولنې د لوړ پوړي استازي لخوا لاسلیک شوې ده. د جی وو ډلې لخوا په اعلامیه کې اوربند ته د رسیدو لپاره د روانو هڅو او په ځانګړي توګه د مارچ په 14 په سعودي عربستان کې د امریکا او اوکراین ترمنځ د غونډې هرکلی شوی ده. په دې اعلامیه کې چې د کاناډا په کوبک کې د جی وو هیوادونو د ډلې د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې خبره شوې، همدارنګه څنګه ویل شوی چې موږ د سمدستي اوربند لپاره د اوکراین ژمنستایو. هغه چې د ملګرو ملتونو له منشور سره سم د یوې جامع عادلانه او تلپاتې سولې پر لور یو اړین ګام دی. په اعلامیه کې همدارنګه له روسیې غوښتل شوی چې د مساوي شرایطو پر بنسټ له اوربند سره موافقه وکړي او په بشپړ ډول یې پلي کولو سره متقابل عمل وکړي. دغه راز خبرداری ورکړل شوی چې که روسیه پر یو اوربند موافقه ونه کړي نو نور بندیزونه به اوربند ولګول شي. البته انسب د جی و یو شمیر غړو د اوکراین د ملاتړ په برخه کې وروسته له هغې د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې پر ملاتړ یو څه بې باوري شوي وو چې ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په کتنه کې ستوغې خبرې د دوی ترمنځ تبادله شوې او خبرو یې ناندریزه بڼه غوره کړه. خو وروسته ټرمپ وویل چې د ولسمشر د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د امریکایي پلاوي له کتنې وروسته دی یو څه خوشبینه شوی دی چې د سولې هغه وړاندیز چې امریکا او اوکراین پرې سلا کړې وه ښایي ولسمشر ټرمپ ومني. خو په عین حال کې روسیې هم د اوربند هڅو سره سم د په اوکراین کې بریدونو ته زور ورکړی. دغه راز د کورسک په سیمه کې هم خپلو پوځي هڅې زیاتې کړې دي. دا هغه سیمه ده چې په تیر دوبی کې اوکراینی ځواکونو په یوه پراخ یرغل سره د دې سیمې ډېرې ساحې لاندې کړې وې او اوس داسې ویل کېږي چې ډېرې ساحې د اوکراینی ځواکونو له لاسه وځي.
ډېره زیاته مننه نوریاس نوري وو چې د اوکراین د سولې په تړاو باندې د امریکا د متحده ایالاتو او نورې نړۍ د وروستۍ هڅو په اړه یې را سره جزئیات شریکول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا د آزادۍ راډیو ده. د روسي په دی ورځو کې هم د کابل خار په واټونو د هغه کارګرانو غړ غونډه ډیره تر سرګو کیږي چې ورسنۍ مزدوریانه کوي. یو شمیر وایي له سهار تر ماخامه د کارمندلو په موخه په واټونو سرګردان وي خو بیرته تش لاس کورونه تستنیږي. دوی وایي پروژه کې کارونه د پوخا پرتله کم شوي او د خلکو روزګار هم خنه دی چې دوی ته کار ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د ریپورټونو له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان کې بېوسلي او بیکاري او بشري مرستو د خلکو اړتیا زیاته شوې ده. نور جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې اورو.
دا د کابل ښار یو له هغو واټونو دی چې د روژې مبارکې میاشتې په سختو ورځو کې هم له سهاره تر ماښامه په لسګونه هغه کارګران چې ورځنی مزدوري کوي د کارموندلو په موخه راټولیږي او انتظار باسي که څوک یې کار ته ځان سره بوزي. په کابل کې د یو شپږ کسیزې کورنۍ سرپرست سید محمود هم یو له دغو کارګرانو څخه دی چې هره ورځ د کابل ښار پر یوه واټ د کارموندلو لپاره راځي خو وایي تش لاس او پیاده کور ته ستنېږي ځکه چې د موټر کرایه هم ورسره نه وي. هغه ازادي راډیو ته وویل
باور وکسی تر سهار تر مازدیګر پورې مونږ ځو چاوتا هلته څوک پنځوس روپۍ هم څوک په کار نه اخلي. خلک و اقتصادي وضعیتونه ډېر خراب شوی دی اوس دوه دانې څلور دانې یا پنځه دانې ډوډۍ پیسې اریان یو مونږ.
اکبر هم وایي چې لمر خاته سره سم له کوره د کار موندلو لپاره وځي خو کله کار پیدا کوي او کله هم ناهیلی بیرته کور ته ستنېږي. دوی وایي د اقتصادي ستونزو له امله خلک د کار لپاره د کارګرانو د ګمارلو توان نه لري. د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم له دې وړاندې اعلان کړی و چې د بیکاری د ناورین د حل لپاره هڅې کوي او غواړي دا ستونزه راکمه کړي او هغو کسانو ته چې کار ته اړتیا لري د کار زمینه برابره کړي. دغه وزارت د روان کال د جدي په 15مه په خپل ایکس پاڼه د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلی و چې دوی د بهرنیو چارو، کورنیو چارو، عامه روغتیا وزارتونو او د ایسای او معلوماتو د ملي ادارې سره په ګډه 15 اړخیزه غونډه کړي چې د یاد وزارت په وینا بهر ته د ماهرو کارګرانو د لیږلو، هلته ورته د اسانتیا او د برابرولو او د هغوی د ستونزو د حل په موخه همغږي وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په دغه هیواد کې د فقر او بیکاری بحران پراخ شوی او د خلکو اقتصاد ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. په افغانستان کې د بیکاری د کړکېچ زیاتوالی د دې لامل شوی چې په تیرو څو کلونو کې یو زیات شمېر خلک په ځانګړې توګه ځوانان هیواد پرېږدي او خپلو کورنیو ته د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره له غیر قانوني او ستونزمنو لارو ځان ګاونډیو یا د سیمې هیوادونو ته ورسوي. خو په دې لارو کې د زیاتو ستونزو له امله ځینې دا ځوانان خپل منزل ته نه دي رسېدلي او په لاره مړه شوي دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي وه چې په 2025 کال کې به د دغه هیواد د نیمای ډېر نفوس یعنې 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 40 1501.
بلوڅ وسلوال ډلې بلوڅ لیبریشن آرمی دا کړی دا چې د جعفر ایکسپریس نومي ورګاډي برمته کړی 214 امنیتي کسانې ټول وشلې دي. دوی ویلې دي دا کار ځکه وکړه چې د پاکستان پوځ ته د بندیانو د تبادلې لپاره د دوی وخت ورکړی وخت پای ته ورسید خو د پاکستان پوځ پرې عمل ونه کړ. یادې ډلې ویلي چې د دوی خوا ته هم د 500 ځانمرګو په ګډون 12 وسلوال وشل شوي خو د پاکستان د پوځ د اعمالو د څانګې مشر جنرال احمد شریف د مارچ په 14 په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې په دې برید کې 26 مسافر وشل شوي. هغه وویل دا شمېره لوړېدای هم شي ځکه چې پر اخوشو 345 مسافرو کې 10 ټپیان دي. د ده په وینا په وژل شوو کې 13 د پوځ او ملیشیا عسکر دي، 3 د ریلوي او نور د اداري چارواکي او پاتې 15 عام وګړي دي. پوز تر دې وړاندې د مارچ په 12 په یو بل بیان کې ویلي وو چې د بلوچستان په بولان کې له محاصره شوي اورګاډي ټول مسافر خوشي کړي او 3 مشکوک وسلوالې وشلې. د دوی په وینا په هغه عملیاتو کې د اف سي ځواک 4 سرتیري هم وشل شوي. ازادي راډیو په خپلواک توګه د هیڅ لوري ادعا نشي تاییدولی. اوس هم راځو د روژې رنګونو ته.
روشی رنگونا
زمانم سب رحمان دا نم رحار ولایت سیدین کی مکا اکسرنگا چی سکال روشا دا یا سمی لحاظ نخدا یا خدا دن دا نشتره بد خود بیا مل باتن چی اولا گشتا ور کارو بارون نشتره دی زدی وزیب خراب دی وزیب توشت رسیدلی دی.
مینه حسن ام افغانستان څخه په لمړی سر کې د روژې د میاشتې مبارکي په ځانګړي توګه د افغانستان ولست او بیا د نړۍ ټولو مسلمانانو ته وایم. له پښتمی وروسته بیا همغه د سهار لمونځ او یو اندازه وخت د قران عظیم شان د تلاوت لپاره ځانګړي کوو. وروسته راغه څخه ملک استراحت یا دمه کوو. تر څنګ د کوچنی اختر لپاره د کور د پاکوالي ته هم وخت ورکوم ځکه لیکيږي چې ټول کار وساتو د روژې پایته. د روژماتي لپاره تیاری نسو او د روژماتي لپاره زمونږ د افغانانو د دود سره سم د روژماتي دسترخوان په هوا سره خوړو باندې رنگین وي. خو میو ته باید یادوري وکم دغه حقیقت نشو ویرولی چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو کمواله یو لوی ستونزه ده. د اقتصادي وضعیت ورستر بلې سختي او ډېری کورنۍ د خپلې ورځنۍ نفقې پیدا کولو لپاره لږې جدي ستونزو سره مخ دي.
عبدالمنان ام د ننګرهار ولایت نه لکه څنګه چې سکل روژه د تیر کلونو په پرتله موسمي لحاظ ښه خو سکل په دې سخته ده چې په خپله د نه کسیزي کورنۍ سربرست یم. کار روزګار نشته. مخکې حکومت بیا هم خو وظیفه مې وه. ماشومانو زړه کېږي زموږ زړه کېږي چې ښه خوراک واخلو خو چې پیسې نه وي کار نه وي پیسې به کومه راشي.
Thank you.
چې مکتب ته تللو هلته دا ورځې به ورته شمارلې چې خدای دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. همدغه وخت به بیا هم سنسبا موسو تله
تر پنځله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی. ماسې مې ساتلي
زمو دا سدا کې زمو وای په چلو شو وزړم اما هیڅ موقع نه پیدا کیږي. دا ډېر ماته ځورونکی ده.
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هيله پادکاست کې
تر دې شی به مهم خبرونه دادی. د خوندیتوب لپاره د نړیوال مسولیت مرکز افغانستان د هغه هیوادونو په ډله کې راوستي چې وګړي د ډلېزي وژنې جنگي جنایتونو او بشرزد جنایتونو په ګډون د جدي جنایتونو له ګواښ سره مخ دي. د دې مرکز په ریپورت کې چې پرون خپور شوی د هغه هیوادونو وضعیت څرګندل شوی چې دا ډول ظلمونو له خطر سره مخ دي او شمیر یې 13 خودل شوی چې افغانستان هم پکې شامل دی. په ریپورت کې د افغانستان په تړاو ویل شوی دی چې افغانان د طالبانو د ادارې لخوا په منظم ډول د خپل حقونو به برخې شوی دي او د افغانانو له حقونو څخه پر دوی د مسلط رژیم د سرغړاوي دوام لري. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت خونې د طالبانو له حکومت او د مرکزی آسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ د بحران د حل لپاره د سمدستي اقدام غوښتنه کړې ده. د رسنیو د ریپورټونو لمخې د دې خونې رئیس جنید اسماعیل پرون په یو خبر کړي بیان کې د هغه زیانونو یادونه کړې چې د تورخم دروازې تړل کېدو د پاکستان اقتصاد او د سیمې ترانزیت ته رسولي. نوموړي ویلي چې د سوداګرۍ په وړاندې زیاتېدونکو خنډونو د ترانسپورتي لګښتونو زیاتوالی او د تورخم دروازې اوږدمهاله تړل کېدو سوداګرۍ ته په سیمه کې سخت زیان اړولی. د تورخم دروازه د فبروري له 28 راهیسې د مسافرو او باروړونکو موټرو پر مخ تړلې ده. د کډوالۍ سازمان یا IOM وایي د اروپایي ټولنې د ملاتړ پر مټ افغانستان کې د سلګونو زرو زیانګالو لاسنیوی کړی دی. د افغانستان لپاره د دې سازمان څانګې نن پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر په دې هیواد کې د اروپایي ټولنې د مدني خوندیتوب او بشري مرستو د چارو د مشر فرانسوا ګومانز بیان خپور کړی چې ویلي دي د اروپایي ټولنې بشري مرستو IOM ته د دې امکان برابر کړی چې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې فعالیت ته دوام ورکړي او په سلګونو زرو هغه افغانانو ته چې مرستو ته سخت اړ دي مرستې ورسوي. دغه تر ټولو زیانګالي افغانان چې بیړنۍ او نورې مرستې یې ترلاسه کړې بیرته راستنه شوي افغان کډوال یا د زلزلې او نورو طبیعي پیښو له امله زیانمن شوي افغانان ګڼل شوي دي. د طالبانو حکومت د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د پولی د ترسیم د تړون هرکلی کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې دغه تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابل باور د پیاوړتیا پر لور یو مثبت ګام ګڼلی او ویلي دي هغه به د دوی ترمنځ د اوږدمهاله اختلاف هواري د سیمې ثبات او اقتصادي ودې لپاره لاره پرانیزي. تاجکستان او قرغیزستان د خپلو ګډو پولو د ترسیم په اړه دغه تړون د تیرې پنجشنبه په ورځ د قرغیزستان په پلازمینې بشکک کې دغلته د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د سفر پر مهال د دې هیواد له ولسمشر صدر جباروف سره لاسلیک شو. د دواړو هیوادونو ترمنځ د شاوخوا 970 کیلومتر اوږدې پولې په اوږدو کې د لنجمنو سیمو پر سر له نږدې درویش کلونو راهیسې خبرې روانې وي. په سرحدي سیمو کې د دوو خونړیو نښتو وروسته چې د 2020 کال په اپریل او د 2022 کال په سپتمبر میاشتو کې وشوي او په نتیجه کې لسلو زیات کسان ووژل شول او په سلګونو کورونه ویجاړ شول، د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې پولې تړل شوي او ترمنځ یې اړیکې ځنډول شوي وي. تاکل شوې ده چې افغان سوکوهونکې زکریا زمانی نن له خپل روسي سیال سره مخامخ شي. نوموړي پر خپل فیسبوک پاڼه هیله څرګنده کړې چې د روسي د مبارک میاشتې په دې شپه د افغانستان لپاره یو بریا ترلاسه کړي. دا مسابقه د ایرو ایشیا تلولې سیالۍ په ترڅ کې کیږي. د سوکوهنې دا لوبه لس پړاوونه لري چې هر یوې درې دقیقې دوام کوي. ښاغلي زمانی مخکې ویلي وو چې دی به د دریو روسي سوکوهونکو له تر ټولو غوره سوکوهونکي سره چې لس پرله پسې سیالۍ ګټلې مخامخ شي. په خپله زمانی یولس سیالۍ ترسره کړي چې اته یې ګټلې دي.
نیما نړۍ اکثر دمیان خلی امر بندی ولګولې
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د مشمن سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
مرمنو سره مسلام بد خلقی کوي لاس په پورته کوي او بد چلن ور سره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالې سبب کیږي بلکې په ماشومان هم بد تاثیرات لري. لامل هم همدا وي چې مثلا دوی ټول ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماښام کې ټول را تیار شي نو داسې خو کیږي نه.
د یوې مېرمنې غږ مو اورېده چې ویلې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې د کور له مېرمنو سره دومره بد چلند کوي چې ان لاس ورباندې پورته کوي. خو یو شمېر نارینه بیا نه یوازې دا چې له مېرمنو سره تاوتریخوالی نه کوي بلکې له هغو سره د کور په ټولو چارو کې مرسته هم کوي.
د لوښو مینځلو نه رانیولې ده تر کتخ کولو دوکان او مغازې نه د سودا راوړلو مساله کې د کور په پاکوالي کې د ماشومانو په سنبالولو کې ان زه پښمنۍ ته پاڅېږم چې مې تیار کړم بیا هغوی ته غږ وکړم چې تاسو پاڅېږئ.
نن همدا موضوع څېړو ملتیا مو وکړئ. قدر من اردونکو دینی آلمان وایی چی روژه ده صبر او حوصله میاشت ده پدی میاشت که خدای پاک خپلو بندگانو تا امر کوي چی لبل ار وقت څخه زیات ښه چلند وکړي لبی وزو سره مرسته وشي او ده گناهونو ده بخلو لپاره عبادت تر سره کړي. خو یو شمیر خلک وایي چې د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې له نورو ورځو څخه هم ډیر زیات نامناسب چلند د کورنۍ له ښځو سره کیږي. دا ښځې وایي چې که په روژه ماتي کې خواړه د نارینه و په زړه نه وي یا هم لږ ناوخته چمتو شي دوی ته سپکې سپورې خبرې کوي حتی لاس روباندې پورته کوي. د ښځو د حقونو فعاله اوګۍ احمدزی وایي چې دی ډیر کسان لیدلي چې په ډیره وړه خبره هم د روژې په میاشت کې له مېرمنو سره بد چلند کوي.
داسې مې ډېر کسان لیدلي دي چې په خپل کور دننه یې په ښځې باندې بدخویي کړې ده په قار سوي دي وښلي دي تا دوی ته دا لازمه نه ده. هغه ښځه بیچاره هم روژه نیسي هم د کور کارونه کوي هم بچیان سنبالوي او هم د کور همدغه د ژوند ټول حصو او ټول بخشونو ته دا متوجه ده چې زه څه باید وکړم د سهار نه چې پاسې تر شپې پورې. دا سړی که یو د ورځې روژه نیسي نور خو یا به خوب وي او یا به که په کار وظیفه کې ماښام به راځي روژه ماته به کوي او نور به څملي. دا بیچاره مېرمنه ده چې د سهار نه تر شپې پورې په دا ټولو کارونو کې مصروفه ده په اولادونه به هم ساتي. نو زما پیام دغه ورونو ته دا دی چې راځئ کله چې د روژې میاشتې یا د روژې نه بغیر نور وختونه وي تاسو خپلو مېرمنو سره په کور دننه کې داسې د مېرمنې او د خاوند داسې کوم رابطه ځان ته ونیسئ بلکې د دوه دوستانو رابطه ځان ته ونیسئ لکه دوه دوستانو غوندې په یو کور کې ژوند وکړئ. ډېر صمیمانه او ډېر مخلصانه ژوند وکړئ یو بل ته احترام باید وسیږي بل خصوص زموږ نارینهګانو ته. زما دا پیغام دی چې خپلو ښځو ته ډېر احترام وکړئ. ښځه تر هغه پورې چې په یو جلۍ چې په یو کور کې پیدا کیږي په هغه کور کې برکت پلار ته راولي. کله چې دا ودی نو دا خپل خاوند کور ته ځي او هلته رڼا راولي او کله چې دا مور کیږي نو دی د پښو د لاندې خو به جنتي. نو د ښځې د جایګاه د احترام د دغې په معنا او مفهوم باندې زموږ د افغان دغه ورونه دغوی ټول باید ځانونه پوه کړي بلخصوص هغه کسان چې بیا زور زیاتی کوي او وخلو ټکول کوي او بدې خبرې کوي. دا زه فکر کوم دا به ډېر د جهالت نشاني او یا به همه په ځینو عملونو به اخته وي ځانونه به کنټرولولی نیسي. نو دغو ته پکار ده چې د دغه حالت نزان و بسی یا خپل کور که خپل زان تا خپل میرون یا اولاد تا یا خفتا را ایجاده کی.
یو شمیر نارینه بیا پروژه که دی خپل بدخویه لامل وزگاری او دی هم دی وزگاری لوجه خالی جیب بل دی همال در لودل گنی وی طول ورز پا کور نست بی بیا که ماشمان هم لو بکبی دوی نش زغملی یا کچونای وحی یا هم لمرمن و سر لنجی بی. ده کابل اوسیدون که چخپل مستعار نوم جمشید را توایی پا دی اکل و سر غگیدلیو.
بلکل ما هم عمل در لوده در روژه میاست که نو
غیر حق با ما په زنانو سیاسترو باندې لاس پورته کو. ما د څه فکر کو لکه زه چې خپل زه یوازې زه روژه یم او نور څوک په کور کې روژه نه دي. یقینا چې ښه کار نه و نو له هغه کورنیو څخه هم هغه د کورنۍ له مشرانو څخه ځوانانو څخه چې عمل لري او دوی په روژه کې غیر حق په زنانو باندې لاس پورته کوي غصې کوي له دغه کار نه لاس واخلي. ځکه ښه کار نه ده. زه خپله هم په خپلو کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده دوی د خپل عمل پرېږدي تر څو په آینده کې له داسې مشکلات سره مخ نه شي.
د ننګرهار اوسیدونکي ښکلا وایي چې بې وزلي او وزګاري په نارینه وو او ښځو دواړو راغلې. روژه هم دواړه نیسي. دا له میرمنو سره لوی ظلم دی چې یو بل سرخوږی بیا میړه اضافه ورته جوړوي. په روژه کې تریخ چلند سره کوي کله خو لاس هم ورباندې پورته کړي.
روژه خو ټول نیسي ولې په روژه کې رښتیا هم هغه ستاسو د خبرې مطابق زه ووایم ډېری سړي دي نارینه دي چې هغوی په کور کې لکه ډېره بدخویي کوي. یو خو دا مسله وي چې صحیح ده روژه ښځه هم نیسي سړی هم نیسي ولې په ټوله کې سړي کې بیرون کار کوي نو د ښځو کار هم په کور کې کم نه وي. د ماشومانو د ساتنې او پالنې رانیولې بیا د کور چارې مسله ډېرې وي په روژه کې. د کول دي پخلی دی او ډوډۍ ده او هر څه دي دا هم په یو ډول باندې مثلا کار دی ټوله ورځ به ته پرې بوخته وي او خپله انرژي غواړي. روژه کې که مثلا د سړي مغز خرابېږي خو خزم باید خراب شي ولې ډیری نارینه موږ ګورو چې هغوی ډیره بدخوی کوي. پروژه کې په مېرمنو باندې مثلا قاریږي چې وهي که روژه کې یو شی مثلا لکه انداک نه وخت شي نو ډیر بد حال اچولې وي. روژه ماتی باندې څوک نه پوهیږي. لامل هم همدا وي چې مثلا دو ټوله ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماښام کې ټول را تیار شي نو داس خو کېږي نه. ولې رښتیا هم دا خبره باید ومنو چې په افغانستان کې دغه مشکل ډېر دی او ښځې له دې خو سره ډېرې مخکې وي. پروژه کې
د تاسو په نظر څه کول پکار دي په ځای د خشونت که دا نارینه له خپلو مېرمنو سره همکاري وکړي څومره به ښه وي؟
خپله لکه نارینه په ځان کې اصلاحات راوستلی شي په یو ډول باندې کې احتیاط لري یا محتاط وي. پروژه کې هغوی ځان نشي کنټرولولی. ماښام کې د دوی نو مغزه هسې خرابوي ولې بیا هغه خپله غصه په ښځو باندې سړوي. ولې په ټوله کې دوی باید مثلا دا فکر وکړي که دوی روژه نیولي خو مېرمنې هم روژه نیسي او که دوی ستړي ستومانه دي خو مېرمنې هم ستړي ستومانه دي په کور کې. یعنی خپله دوی دغه فکر باید له ځان سره ولري او په مېرمنو باندې مثلا د روژه ماتي په وخت کې یا دغه ورځې ټوله ورځ کې چې روژه یې نیولې وي په مېرمنو باندې باید غصه نه شي او یا کور کې ناغ جنجال جوړ نه کړي. ډېری نارینه هم لیدلي دي چې په کور کې ډېره بد خلقي کوي او یوازینی لامل هم همدا وي چې مثلا یا دوی احتیاط لري یا محتاط وي خپل ځان نشي کنټرولولی او یا هم په روژه کې مثلا هغه خپله غصه په بل چا نشي سړولی نو بیا مېرمنې بیچارهګانې رئیسار کې په هغوی باندې دغه غصه مثلا سړوي. ولې په ټوله کې یعنی خپله سړی کولی شي چې ځان کنټرول کړي د دې پر ځای چې غصه وکړي د هغه مېرمنې سره کومک وکړي چې په وخت باندې هر څه تیار شي او هېڅ دې ته مثلا وخت پاتې نه شي چې بیا سړی راجي شي په مېرمنې باندې په قهر شي.
ښځو ته څه کول پکار دي چې د دغسې یو جار جنجال مخه ونیسي؟
پروژه کې نه په ټوله کې د ژوند یوه برخه ده او سړی او مېرمنې په ګډ ژوند کې باید د اړیکو په خو درلودلو اړیکو کې باید دواړه سهم ولري.
که مېرمن چیرته په داسې وخت کې خپل د کور سړی سره کښېني او د دغه منفي ټکي ور په ګوته کړي همدا خبرې ستاسو مرکه کې وکړي ورته ووایي چې که تاسو روزه نیولې خو ما هم نیولې ده هغه وخت چې دوی په قار نه وي په ارامه په نرمه دا ټول منفي ټکي ورته ووایي تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا نارینه به خپل خوی بدل نه کړي؟
شته ځینې داسې نارینه شته چې مثلا هغه که روژه نیولې وي د ورځې په دغه لاړ کې مثلا د هغې مغزه ډېر خرابې وي کله چې روژه ماته کېږي هغه به خبرې ته غوږ نیسي. مثلا مېرمن کولی شي په ارامه باندې کښېني ورته ووایي چې همدغه مسایل چې تاسو یادونه وکړله که ته بیرون کار کوې نو ورځې زه هم په کور کې مصروفه یم او یوازې مثلا دیږو پخلی نه دی د ماشومانو ساتنه ده او پالنه ده د کور کارونه دي ټوله زندګي را په غاړه ده په یوازې ځان باندې نو دغه موضوعاتو باندې کولی شي د هغې د نظر مثلا بدل کړي او لږ څه تغیرات پکې راولي. ولې خدای دې لري بیا ځینې نارینه هم په کورونو کې داسې شته دی چې هغه د مېرمنې خبرې مثلا هېڅ ارزښت نه ورکوي. څه بیا دا چې دا کښېني مثلا ورته ووایي چې یا دواړه کار کوو یا تم ستړی زم ستړی ولې دا بدخویي د څه لپاره که نه خو ډېری نارینه بیا دې شي ته غوږ نه نیسي او هغه همغه خپله خبره کوي. یعنی ډېر ښه نارینه هم پیدا کېږي چې مثلا هغه حتی علاوه د دې چې بیرون کار کوي مثلا ستړی وي کور ته چې راشي په ماښامي تیارولو کې د مېرمنو سره کومک کوي ښه نارینه موږ لرو. ولې ډېری بیا داسې بدخویي
پوی چې کوي نو هغه نه یوازې دا چې کومک نه کوي بلکې میرمنو سره مثلا بد خلقي کوي، لاس پر پورته کوي او بد چلند ورسره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کېږي بلکې په ماشومانو هم بد تاثیرات لري، په ټوله کورنۍ باندې چې هغوی ورسره جګرخونه کېږي.
تاسو خپله یو میرمن یاستئ، کله چې بلې ښځې باندې داسې وضعیت راځي، له یوې خوا ماشومان سنبالوي، کور پاکوي، پخلی برابروي، له بلې خوا چې بیا نارینه راځي په ځای د دې چې دینه مننه وکړي دې ته بدې خبرې کوي، دا وهي، دا څومره په دې باندې فشار زیاتېږي، څومره له ژوند نه زړه توري کېږي؟
زه فکر کوم فرشته جانې نه یوازې دا چې مثلا هغه په مېرمنې باندې بد تاثیر لري، هغه خپله مثلا ګډ ژوند ته لکه ډېر زیان رسوي. نه یوازې دا چې په هغې کې مثلا مېرمنه له ژوند نه زړه توري کېږي، په هغې کې هم د کورنۍ ماشومانو ته هم نورو غړو ته هم خپله خاوند ته ضربه رسېږي او د کورنۍ هغه خوږ ماحول په یو خراب ماحول باندې بدلېږي. نو په دغه حالت کې دواړه طرفونه مړه بدخویوي، په دغه حالت کې باید ښځه مثلا لږ تعادل وساتي، هغه د روابطو مثلا دا نرمښت وښيي، او که چېرته ښځه بدخویوي نو سړی باید نرمښت وښيي. په ټوله کې دغه ژوند داسې دی چې مثلا دواړه باید نرمښت وښيي، او که نرمښت ونه ښيي نو که یوه خبره هغه کوي وده کوي، په دې کې ژوند هېڅ وخت نه جوړېږي. او دا یو لوی مثلا مشکل دی په افغانو ټولنو یا افغانو فامیلونو کې. تاسو به لیدلي وي چې مثلا که یوه خبره ښځه کوي نو یو سړی وکړي بس خبره لاړه شي، دوه درې ساعته جنګ ته، او هغه بیا ټول د کورنۍ هغه ماحول خرابه کړي. نو فکر کوم چې په دې برخه کې د ښځو رول هم ډېر مهم دی چې که مثلا نارینه یې بدخویه وي یا پروژه کې بدخویي کوي، ځان نشي کنټرولولی، نو مېرمن باید دا وخت ورنه کړي چې هغه دې بدخویې ته مثلا وخت پیدا کړي، او بالاخره یا بدې خبرې وکړي یا په دې باندې لاس پورته کړي. یعنی هر څه په وخت برابر وي، مثلا خپل تقسیم اوقات ځان ته جوړ کړي، جدول چې کوم کار په کوم وخت کې وکړم چې ناوخته نشي.
په آخر کې که په دې باندې خبرې وکړي چې د دغه نارینه خپله خورم یو بل کور کې واده ده، سبا لورم یو بل کور ته دي، که چیرې د ده له خور لور سره داسې چلند وسي لکه دنې چې دای له خپلې مېرمنې سره کوي چې هغه د بل چا خور لور ده، په دې به څه ډول اثر بیا وکړي؟
په افغاني ټولنه کې ډېری سړي په دې فکر باندې نه دي، هغه د مونږ ژوند کړی دی. په افغاني ټولنو کې بس هماغه د یو چا لور چې کور ته واده شوله، بس هغې ته خپله ښځه فکر کوي، دا ذهن ته دا نه ورځي چې مثلا د زما خور یو پردي کور ته تللی، د هغې ژوند څنګه دی، یا که سبا لاړ شو مثلا د هغې ژوند به څنګه وي. واده هغه خپل ژوند په نظر کې راولي او هېڅوک دومره اوږد فکر نه لري. په افغانستان څنګه ډیره خلک د ژوند لپاره ډیر لند فکر لري، اما خپل کورنۍ چاپیریال کې دوی فکر محدود وي چې په ماغه باندې راټول وي چې مثلا هم دغه ما کورنۍ دا مېرمن مې ده، او خپل غټول غوسه چې وي مثلا کنټرول هر څه په خپل کورنۍ باندې کوي، دغه نه علاوه بل فکر نه کوي. ولې په ټوله کې دغه ستاسو خبرې مطابق زه ما یعنی په دې باندې رښتیا هم باید فکر وشي. دا هم د یو چا لور ده، کله چې یو ښځه پردي کور ته ځي نو هغه ټول امید هغه هم دا سړی وي د دې په مثلا هغه باندې ځي کنه، نو باید چلند ورسره ښه وشي، نه دا چې مثلا پردی کور کې یا تر ظلم یا تر جبر لاندې ژوند وکړي او یا هم مثلا خفه وي.
خو یو شمېر نارینه بیا دا درک لري چې هر وخت په تیره بیا پروژه کې مهرباني، نرم چلند او له مېرمنو سره د کور په چارو کې مرسته د دوی مسؤلیت دی. یار محمد پردیس وایي چې کله دی ویني چې مېرمنې ستړې ده، بې خوبه ده، د ماشومانو له ساتنې څخه نیولې بیا تر پخلي پورې د کور په ټولو کارونو کې مرسته ورسره کوي. ښاغلی پردیس په یوې مرکې کې دا هم وایي چې په دې کار سره ژوند ډېر خوب مخکې ځي. پردیس په پیل کې په کلیو او بانډو کې د ځینو نارینهوو په نامناسب چلند چې له خپلو مېرمنو سره کوي غږېږي.
د سترګو لیدلی حال به دا ووایم چې افغاني ټولنه کې او بیا خصوصا په اطرافي سیمو کې چې هغلته په دې اړه باندې یعنی عامه پوهاوی هم نشته دی، مثال یا د ملا امام په کچه باندې، مثال یا د کلي د ملک په حساب باندې، یا مثال په حکومتي لحاظ باندې په ځینې مهمو موضوعاتو باندې د عامه پوهاوي ضرورتونه ډېر دي، خو مګر له بده بخته چې هلته نه دي شوي. دا تاوتریخوالی ما ډېر زیات لیده. ان زه چې یو وخت په کلي کې اوسېدم، مازیګر ماښام به د هر کور کیسه هم دغسې وشي. ان ځینو نارینهو به دا ویاړ ګاډه چې والا ما نن کور کې مېرمنه په دې شي باندې والا چې هغه دا کته خراب کړی، ما نن په دې والا چې لږ ناوخت زما لپاره روژه ماته تیار کړی و، ان بل وایي چې ما په ده باندې وواله چې مثال زما د خوښې خواړه نه و تیار شوي. نه تنها چې کومک به ورسره نه کوو، بلکې چې هغه څه به هغه مېرمنو تیار کړي وو په هغه باندې به هم دوی جنجالونه کول. تا چې روژه نیولې ده هغه هم روژه نیولې ده، په تیار سټه باندې راځي دسترخوان ته کښېنې، مګر ستا دوه چنده درې چنده پنځه چنده ډېر کار هم دې مېرمنو کړی دی. ولې ته څنګه په کومو مواردو په کوم لحاظ
زغ باندې لاس چوکي
یو شمیر نارینه په بیلابیلو نشه یي توکو باندې روګ دیدی دوی هغه پروژه کې خپل نشه یي توکو ته نشي رسیدلی دلته بیا راځي میرمنو باندې پروژه کې حتی لاس پورته کوي دوی سره تاوتریخوالی کوي عمده علت یې تاسو څه ګڼئ
تا ډیره ښه خبره وکړه زه د دې څو لاملونه ګڼم یو لامل یې همدغه دی لکه تاسو چې یادونه وکړه نشه یي توکي دي په نشه یي توکو روږ دي کېدل دي چې کله مثال هغوی روژه نیسي او بیا د روژې هغه مازیګر ماښام راځي نو هغه شیبو کې وضعیت د خلکو ډېر زیات خرابېږي چون داسې روږ دي هم نه چې ولا سړی د روغتون ته د وړو وي خو ولې محتاد وي په سګرټو په نسوارو په چارسو په نورو شیانو باندې خو ورځ ختمیږي نو د دوی غوسه او قهر راپارېږي ځکه دوی د نشه یي توکو نه لري بیا هغه خپل د زړه بړا سو هغه کینه چې د هغه په میرمنو باندې وباسي سرل داسې دا ښه خبره نه ده ښه عمل نه دی دویمه دا ده چې زیاتره بې تعلیمه وګړي چې ما څومره هم کتلي دي نالوستي خلک چې په یو لحاظ باندې نه دیني او نه عصري علوم ترلاسه کړي وي اخر خلک زیاتره په دغې مسایلو باندې دخیل دي چې په خپلو خزینو باندې لاس اوچته یا هغوی وی ټکوي دغه راست بل یو مهمه مسله زه ورته متوجه شوم هغه زیاتره کورونو کې د ماشومانو شتون وي ماشومان سره له دې چې د کور ګلان وي سړی باید ورسره ډېر راحت وي خو د ځینو ماشومانو عادتونه مثال د هغوی شوخي لوبې جنگ ژړا خندا دا په ځینو نارینه وو باندې بد لګي هغوی به چون نشه یي توکي به هم نه استفاده کوي یا به نوره مسله نه خو د دې روژې خپل تاثیر به داسې کړي چې میرمنو ته وایي چې ته دا ماشوم نشي سنبالولی د دې جامې پاکې دي د دې جامې خیرنې دي د ده مخ ناولی دا دي په دغه مسایلو باندې هم زیاتره وخت کور کې جنجالونه پیدا شوي دي
راځو د تاسو شخصي ژوند ته موږ او تاسو سره دې چې رسمي ژوند لرو په کور کې بیا خپل شخصي ژوند ځانته لرو څومره ار وخت په تیره د روژې په میاشت کې د کورنۍ له میرمنو سره د تاوتریخوالي پر ځای مرسته کوي ځکه تاسو لوستي کس یاستئ تاسو که نارینه وي که ښځینه وي د خو بد چلند ته بد چلند وایه خپله څه کوئ کیدای سي لږ معلومات راکړئ
مننه فرشته جانې زه که وایم زه کله کله خپلې میرمنې ته وایم چې خصوصا د روژې په مواردو کې چون زه په ټول ژوند کې زه له خپلې میرمنې سره ډېره زیاته مرسته کوم دا ټولنه تاسو ته پته ده چې همکارۍ ته اړتیا لري نو میرمن یو کار وکي زمون د کوم سه دوام کار وکم کاغذ دریم کې ځوان څلورم کار زه وکم خو به د روژي په مواردو کې زه ډیر زیات لاس ور سره وړم مثال د لوخ منځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو دکان او مغازینه د سودا راوړلو مساله کې د کور په پاکوالي کې د ماشومانو په ویده کولو کې د ماشومانو په سنبالولو کې یعنی په دې ټول مواردو کې زله میرمن سره مرسته کوم ان کله کله چې وشي د پښمنۍ پر وخت چې زه هغه ته وګورم چې د شپې زمانه وړ کې ماشوم سره هغه شپې بیدار تیر کړی وي ان زه پښمنۍ ته څګر مشته مې تیار کوم بیا هغه تاګه کوم چې تاسو فاتې دی نو دا غته دي چې په دې کې زنه کوم غیرت ګورم په دې کې زنه کوم پښتو ګورم بلکې دا په اسلامي لحاظ شریعي لحاظ او زمنګ او ساز په اخلاقي لحاظ باندې دا هغه موارد دي چې موږ او تاسو باید ټولنه کې خپل مرمنو سره کوم
bale اوس یې په ګاټو باندې خبرې راته وکړي کله چې تاسو خپل میرمن سره په هر کار کې مرسته کوي څومره کورنۍ ژوند خوب مختدي
دا خو معمول ده چې کله ستا خزینه یا مثال میرمن دی یا مور دی ستا متقابل احترام وګوري حتمی ده چې هغه په ډیرو مواردو کې ستا په ژوند تاثیر کوي مثال ژوند کې انسان د څه وخت راځي چې ناروغ وي سر درد وي مثال ټینشن خراب وي فکر خراب وي نو که هغه مثال ناروغ وي ته په دې وخت کې پاتېږي دا هغه په ځای کې تخته وکي یا هغه مثال د بیخوبۍ احساس کوي ته پاتې کې پښتمه تیار کوي هغه په قطره پاتې شي راځي پښتمه تیار دی یعنې که دغه احساس هغه به تاسو ته بیان کړي زه فکر کوم چې د دنه بل ښه احساس نشته دی بیا د ژوند په ټولو چارو کې مثال زیاتره وخت شوې دي کله چې زما لوري د غاملونو زما میرمنې کتلی بیا ما ته وایي ته دا کار مکوه بس زه چې کور کې هم زما دا کار کوم بیا که زه ستړی یم مثال زما احساس هغه سره یې که مثال زه چې تللی یم او راشم هغه احساس دی له ځان سره لري که زه مثال له هغه سره کار کوم ان ما ته دستي وایي چې تا کار ډېر وکړه ته نور بس ته ماشومانو سره مثال سیل وکړه لوبې وکړه نو دا ټول هغه موارد دي چې ژوند زما نامه خدای ډېر ښایسته کړی دی نه تنها زما بلکې هغه نارینه چې له خپلو میرمنو سره له خپلو میندو سره له خپلو خویندو سره په کور کې مرسته کوي نو بدې دې پوه شي چې دا نیکی ده او بدله ده او دا بدله خدای جل جلاله همدغه ژوند کې همدغه روزمره ژوند کې تاسو هر ورځ تاسو در کول کیږي
ډیر زیاته مننه پردې صاحب تاسو ته په ژوند کې لدی زیاته بریا او خوشی غواړو
خوشاله اوسئ تاسو ته ډیر مننه
د
اسلام نظر هم له میرمنو سره تاریخ چلن منه دی. ډاکټر حیات الله حتید چې دینی مطالعه لري وایي هغه نارینه چې په کور دننه او بهر خپل ژبه او لاس په کنټرول کې نه ساتي، لانجې کوي، وهل کوي، روژه یې نه قبلیږي.
قهر او د غصې په ارتباط باندې روژه وي او که د غیر د روژې نه، دا نادرست او ناعدلانه عمل دی چې نه یوازې له دیني او اخلاقي پلوه مردود دی، بلکې د اسلام له مهربانۍ او عدل څخه هم دا مخالف دی. اصلا د حقونو نه منل دي. ډېر زیات خلک په دې باندې چې ښځه اصلا یو حق نه لري، ښځه یو روبوټ په شان باندې ده او هغه د نارینه و خدمت وکوي او نارینه د خپل خوند ورنه واخلي، د کور ټول کومکارونه چې دي هغه باید ښځه وکوي. نه، ډېر زیات منفي اغېز لري. بیا خاصتا موږ تاسو د رمضان په مبارکه میاشت کې قرار لرو، دا چې د رحمتونو میاشته او دا چې د اور نه د غاړو د بچ کېدو میاشته او دا د غفران او د مغفرت میاشته، نو په دې کې باید سړی ډېر زیات د نرمۍ نه اصلا صبر وکوي، تحمل وکوي. دغه د کنټرول میاشته ډېر زیات داسې انسانان د مسلمانان دي چې هغوی اصلا ډوډۍ نه لري، نو دا چې لږ وخت دپاره تا روژه نیولې، خیر دی که ستا لږ جوس وروسته شو، خیر دی که ستا لږ خواړه وروسته شول، نو ته کومک وکوه. نو په ټوله کې ډېره زیاته اړینه ده موږ تاسو په ډېره مبارکه میاشت کې موږ تاسو قرار لرو چې هغه نارینه زما په شمول باندې چې هغوی قهر کوي، هغوی غصې کوي، نو هغوی خپلې غصې راکمې کړي، خپلې غصې را کنټرول کړي او داسې یو قسم احساس وکوي چې که چېرته دغه نارینه چې غصې کوي ښځې ته، خپل ځان د ښځې په ځای باندې راولي. ښځه راغلې، خپل پلار یې پرېښی، مور یې پرېښی، خویندې ورونه یې پرېښي، الله جل جلاله په پاکه نکاح باندې د سړي ته د دې د جسم یوه ټوټه ګرځولې. که دغه نارینه خپل ځان د ښځې په ځای باندې کېږدي چې داسې خپل د کور نه ولاړ شي، پلار هم پرېږدي، مور هم پرېږدي، خپل ماشومان هم پرېږدي، یو د ژوند شریک جوړ شي، او بیا هغه غصې ورباندې کوي، قهر ورباندې کوي او هغه ورباندې اواز پورته کوي او کله کله ورباندې لاس پورته کوي، متاسفانه کله کله یې بیا وهي هم. نو آیا نارینه خپل ځان ته دغه اهانت قبلوي؟ هرګز نه قبلوي. نو بیا ولې د مسلمانانو اولاد ته او د مسلمانانو لورګانو ته ولې دا شی سړی باید خوښ کړي؟ نو هغوی ډېر زیات باید درناوی وشي. که چېرته زموږ ستاسو مبارک دین ته مراجعه وکړو، رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو سره کومک شوی، حتی رسول صلی الله علیه وسلم کالي هم ګنډلي، د کور په ټولو کارونو کې ورسره همکاري کړې.
قدرمنو دوستانو، و مبریدل چې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې هم له خپلو میرمنو سره نامناسب چلند کوي، چې په دې کار سره یې د دینی عالمانو له نظره روژه نه قبلیږي. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې د ژوند په هره برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمېره ده 0004224 شپاک سوا ویاو. تربیه پر زی کچی است. اللهم مال او ملگری.